द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګرانوونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2019 د جون د میاشتې 28 نیټه دا وخت شوی دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ په افغانستان کې دی د مازیګر 15 مې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوی دی د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې خبرونه کې درته زو شعیب زاده
او زه نصر کاکړ
هر کله وایوډم بیا تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان په جوای قبایلی سیمه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې تازه بمباری کې لږ تر لږه درویشتو نور مشکوک تر اگر وژلي چې پکې بهرنیان هم شامل دي د فوج دغه اداګانو په آزاد توګه پخلای نه دي سوی
شمالی وزیرستان چې وسله والو په ضد په خلاص مټ پوځي عملیات د تیر شوي کال جون میاشتې 15 نیټې راسې دوام لري د عملیاتو پر مهال پوځي چارواکي وایي ستر بریالیتوب ترلاسه کړی
د پاکستان قبایلی سیمو لپاره د خیبر پختونخوا گورنر لخوا جوړ شوی د اصلاحاتو کمیشن ویلي چې قبایلی نظام کې سیاسي او آئینی بدلونونو لپاره یې کار تقریبا مکمل کړی او ډیر ژر به دغه وزیر اعظم میاں نواز شریف ته منظوري لپاره وړاندې کیږي د اصلاحاتو د کمیشن یوې غړي وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ته ویلي
او د آسٹریا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تهران په لنجمن نیوکلیر پروګرام نن بیا خبرې شوي د ایراني پلاوی ویاند ویلي مذاکرات د دیرشم جون د ټاکل شوي نیټې څخه اوښتي سي
قدرمن اردوونکو دا اوسرټه کې اوسام شي د او د زنو نورو سیمه ایزو او نړیوالو مهمو خبرونو تفصیل ته
پاکستان کې امنیتی چارواکي دا کوي د افغانستان سرحدي پولیس ته نږدې هوایي بمبارونو کې د بهرنیو ترګرو په شمول درویشت وسلوال وژلې دي او وایي دا د طالب یاغیانو په ضد روانو عملیاتو برخه ده د یکشنبې په ورځ دا بمبارونه د شمالي وزیرستان او خیبر په قبایلي سیمو کې ترسره شوي د فرانس خبري اداره ای اف پی د پوجي چارواکو له خولې وایي د بریدونو کې د وسلوالو یو شمېر پټ مرکزونه او د وسلو ذخیرې هم ویجاړې شوي دي خو د وژل سوو کسانو د پیژندګلوي په باب یې هیڅ نه دی ویلي آزادو خبري سرچینو د پاکستاني پوځ د دې اداګانو پخلی نه دی کړی پاکستان تیر کال د جون په 15 نیټه د ضربې اعظه په نوم شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات شروع کړي او وروسته یې تر خیبر ایجنسی پورې وغځول پوځي دا کوي د عملیاتو په مهال یې تر اوسه 3000 تنه نږدې مشکوک ترګر وژلي او 3500 پاکستاني پوځیانو هم ژوند له لاسه ورکړی بلې خوا د بجوړ په قبایلي سیمه کې امنیتي مامورین وایي چارمن کې د امن لشکر یو غړی وسلوالو په ډزو وژلې او د مامندو په علاقه کې یو قبایلي مشر د ریموټ کنټرول بم په یو چاودنه کې وژل شوی نور حال له سیمې څخه عرفان الله جان راکوي
د افغانستان د پولیس ترڅنګ پرتا د پاکستان د قبایلي سیمې باجوړ ایجنسی د سرخار نه قریبا 30 کیلومتر لرې شمال لوېدیځ لوري ته پرتا د مامندو تحصیل په ګډه رسمه کې یو حکومتي مرستیال قبایلي مشر چې ملک صادق جان نومیږي د مازیګر د موس کولو نه پس د جمعات نه بار وته چې دغه محل پر د یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې ده چې پترس کې د ملک صادق جان یو راره چې سیداریب نومیږي زی پر زیمل او د سره د یو بل ملګری سخت زوبل شوې ده زوبل شوې د غدوان وګړي د درملنې په غرض د خار پر وغتون کې داخل کړي دي په دې اړه یو ځای اوسیدونکو ډیو راډیو ته صدا سیول
موږ سره جمعات کې څنګه جمع وکړل بس موږ جمع خوره شو نو څنګه در جمعات نه وروته نو په دې باندې دماکاو شو بس دماکت یو شو نو دینه یو پکې د پخپل د ملک زخمی شو او یو پکې بل یو کستې او یو پکې د وراره چې کوم هغه پات شو
او هم دغه راز د باجوړ ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ د محمد یحیا اخونزاده د وینا لمخه هم تیر مخام ته نږدې د ناوګي تاثیر په چارمنګ هاشم سیمه کې څنګه معلومه وسلواله کسانو په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد راجوړ شوی د قامی امن لخر مشر چې سید غلام نومیږي باندې ناتار اړه ذکر دي چې په نتیجه کې دغه وګړې زی پر دې مر شوی دی په سیمه کې شوی فقط د دې په خپړه د خلافت اسلامي ویان شاهد الله شاهد په خپل غاړه اخیسته ده او د دې په خیرستو پولیټیکل انتظامی هم په ګرد سیمه کې امنیتی تدابیر سخت کړی دي او د ایجنسی په بیلابیرو سیمو کې د سرچ اپریشن یا د لټن عملیاتو په محل و مشکوک وګړي هم نیولې دي ارپان الله جان وایس اف امریکا دیو رادیو باجو ایجنسی
د وایس اف امریکا دیو رادیو ده
د پاکستان قبایلی سیمو لپاره د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی لخوا جوړ کړی شوی د اصلاحاتو یا ریفارمز کمیشن ویلی د پاکستان قبایلی سیمو په نظام کې د سیاسي او آئینی بدلونونو لپاره کار پوره کړی دی او ډیر زر به دغه د پاکستان وزیر اعظم ته د منظورۍ لپاره وړاندې کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان قبایلی سیمو کې د سیاسي او آئینی بدلونونو لپاره جوړ دغه کمیشن او د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د کمیشن لخوا وړاندې شوي ځینو بدلونونو باندې وړاندې ردې خبرې اترې کړې وې، خو پارلیماني غړو بیا د کمیشن ځینې سفارشات رد کړي وو او تورې لګولې وو چې په دغه سفارشاتو کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو باندې سترګې پټې شوې دي.
پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د سند ایالت په بیلابیلو برخو کې د زیاتې ګرمۍ له امله نن شل نور کسان مړه شوي او دا ډول هلته کراچۍ او د ایالت په نورو سیمو کې د مړه شوو کسانو شمیر تر 1200 اوښتی دی. د روغتیا چارواکي وایي په زرهاو نور اغیزمن کسان په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي. د ایالت حکومت د خلکو د مړینې مسؤلیت د هیواد په مرکزي حکومت ور اچوي او وایي د بجلی د نستوالي له امله دغه ناورین رامنځته شوی دی. مخالفه ګوندونه غوښتنه لري چې مرکزي حکومت دې وړو صوبو ته په بجلی کې د هغوی بشپړه برخه ورکړي.
د نړۍ شپږو لویو طاقتونو او ایران ترمنځ د ایران اټمي پروګرام په سر خبرې اترې اخري پړاو ته داخل شوې دي. په داسې حال چې د دغې خبرو اترو اخري نیټه یا ډیډلاین کې 80 ساعته پاتې دي. د جون د 1.5 نیټې وړاندې به د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری نن یعنې د اتوار په ورځ په ویانا کې د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف سره ویني. د تیرې ورځې راسې به د دغه دواړو خارجه وزیرانو دا درې ملاقات وي. نور خارجه وزیران به امکان دی وروستو په دغو خبرو اترو کې شاملېږي. تېره ورځ سفارتکارانو ویلي وو ایران د امریکا په هغه وړاندیز غور کوي چې د ایران د یورینیم غني کولو پلانټ یو بل هیواد باندې خاص کړي چې ورسره به په دغه خبرو اترو کې ولاړ لوی خنډ لري شي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار کریم افزر وړاندې کوي.
د ایران په لنجمن جوهري پروګرام ویانا کې د نړۍ شپږو طاقتونو او ایرانی چارواکو ترمنځ په باقاعده توګه د خبرو اترو اخیرنی پړاو تیر ورځ پیل شوی. د امریکای خارجه وزیر جون کیری هم د خبرو اترو په میز ډیره خوشبینی ښکاره کړه او وی ویل چې لوزنامې په لار کې پراته خندان د لری کولو لپاره به پوره هڅه کوي. د امریکای خارجه وزیر ویل دا به خبره وي چې زه داسې وام چې مونږ ډیر پوره امید یو. ډیر ګران کار دا وخت مونږ ته پاتې دی. داسې سختې مسلې لا هم موجوده دي او زه فکر کوم چې دغه لته موجوده مونږ ټول به اخیری هلې ځلې کوو د هغې تمې په تکل چې آیا لوزنامه ممکنه ده او که نه. بلخوا د خبرو اترو په میز مخامخ ناست د ایران خارجه وزیر جواد ظریف هم د کوټلې هلو ځلو د کولو تایید وکړو. ایرانی خارجه وزیر وویل چې زه هم د امریکای خارجه وزیر سره اتفاق لرم په مسلو نه، بلکې په دې حقیقت چې مونږ ته به لازمن داسې په مهنت کار کول پکار وي چې پرمختګ وشي او مونږ ټول د دې مرحلې وړاندې لاړ شو. مونږ په ښه اراده لرو چې زمونږ په اختیار کې هر هغه څه به کوو چې یو سنگ میل جوړ کړو او ظاهره ده دا په هغو سیزونو اړه لري په کومو چې مونږ په روان وخت کې به کار کوو. په خبرو کې شامل فریقو لپاره د نهې ورځ آخري نیټه ده چې په کې کومې فیصلې ته ورسي. کچرې لوزنامه وشوه نو د امریکای او ایران ترمنځ به ممکنه جګړه او شخړه هم غوسه شي.
په کویت کې چارواکي وایي د جمعې پر ورځ د شیعه مسلمانانو په یوه جماعت باندې ځان مرګی برید کوونکی سعودي وګړی وو او تر حملې 2 ساعته وړاندې یوه الوتکه کې کویت ته رسېدلی وو. د داخله چارو وزارت ویلي د حمله کوونکي نوم فهد سلیمان عبدالمحسن وو او 22 کلن وو. کویت کې د جمعې پر ورځ جماعت باندې ځانمرګي حمله کې 20 کسان د لمانځه په وخت وژل شوي وو. چارواکي وایي د حملې په تورې یو شمېر شکمن کسان نیولې دي. د برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې سره تړلې یوې ډلې پر غاړه اخیستی وو. په پیښه کې 220 نور کسان ژوبل شوي هم دي.
د شام په حالاتو نظر لرونکي وې ډلې ویلې دي چې کورد جنگیالو تونلارې ډله داعش د شام سرحدي علاقې کوبانی نه بهر کړې ده. د دې نه وړاندې 2 ورځې وړاندې جهادیانو د سیمې یو شمېر لرې پرتې علاقې قبضه کړې وې. د شام سرکاري خبري ادارې تر مخه د داعش د تونلارو نه دغه سیمه پاکه کړې شوې ده او د کوم پاتې شوي وسلوالو د لټون لپاره عملیات هم روان دي.
په نایجیریا کې چارواکي وایي د هیواد په شمال ختیځ میدوګوري ښار کې یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. د فرانس خبري اداره وایي برید په هغه ښار کې یو روغتون ته نږدې شوی.
د تایوان په سر خر تایپی کې د اوبو په یو پار کې د اور لګیدو په پیخه کې نږدې 1500 کسان جوبل شوي دي او په دغه کې د 270 بیا نازک ته د چارواکو په وینا دغه پیخه هغه وخت دغه اور هغه وخت لګیدل کله چې په یو سټیج باندې راغون شوي نږدې 1000 ځوانانو باندې رنگونه شیندل کېده. د تایوان مرکزی خبری ایجنسی تر مخه دغه اور زر د کنټرول تر لاندې راوسته شوی.
په برونډي کې عیني شاهدان وایي سرشار بول جمبورا کې د شپې له مهاله د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او د ټاکنو په ترڅ کې کړکیچ لا زیات شوی دی. برونډي کې مخالفه ګوندونه وایي دوی په ملي ټاکنو کې د صدر لخوا د دریم ځل لپاره درېدو وروسته د احتجاج په توګه برخه نه اخلي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبه ریډیو د ګلو قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه له دوام لري خو وخت سوی دی د لوب د خبرونو او د لوب د خبرونو لپاره زما همکار شویب زاده صاحب ته ورزم. شویب زاده صاحب سرواندی د لوب په میدان
ډیر مننه کاکر صاحب. زموږ اوریدونکو ته معلومه ده چې د پاکستان او شریلنکا ترمنځ دویم ټیسټ میچ کوم دی هغه دا وخت شروع دی په کولمبو کې. قدرمن اوریدونکو دغه ټیسټ میچ نن څلورمه ورځ وه او تاسو ته به در یاد کړو چې د ټیسټ میچ په لومړي اننګز کې پاکستان یو سل اته دیرش رنزونه قدرمن اوریدونکو کړي وو او د هغې په جواب کې د سریلنکا ټیم چې کم دی 315 رنزونه جوړ کړي وو. بیا په جواب کې پاکستان خپل دویم اننګز شروع کړی او د پاکستان په اوله ورځ باندې د یو لوبغاړي په اوټ کې دو د یو سل اویو پورې رنزونه کړي وو. خو په دویمه ورځ باندې د دې د دویم اننګز په دویمه ورځ باندې بیا د پاکستان بیټنګ لاین یو وار بیا د ناکامۍ سره مخ شو او نن قدرمن اوریدونکو د پاکستان چې کله لوبه شروع کړه نو د پاکستان چې کوم کلاړیان ولاړو په هغې کې یونس خان او اظهر علی او د لوبې شروع کې 2 ساعت پس چې کوم د یونس خان اوټ شو په دغه وخت پاکستان چې کوم سکور هغه 202 رنزونو. د هغې وروسته د پاکستان چې کوم میډل آرډر بیټنګ دی هغه هم د روایت سره سم بیا ټینګ نشو او ډیر زر زر کلاړیان اوټ شو په 224 رنزونو باندې. مس پاول حق اوټ شو بیا چې کله د پاکستان سکور 224 او بیا ته ورسېده شفیق آؤٹ شو. د هغې وروسته چې د پاکستان رنزونه 300 شو نو سرفراز احمد او بیا پسې یاسر شاه جنید خان او وهاب ریاض هم آؤٹ شو. پاکستان په دویم اننګز کې 300 رنزونه کړي دي. اوس ګران اوریدونکو د یوې ورځې لوبه پاتې ده. سبا اخرې ورځ دغه ټیسټ میچ سریلنکا ته د ګټې لپاره 152 رنزونه پکار دي او د پاکستان ته د ګټې لپاره د سریلنکا ټول ټیم آؤٹ کول پکار دي. تاسو ته به در یاد کړو چې د دینه وړاندې په ټیسټ میچ کې سریلنکا ته پاکستان همدغه شانتي لږ هدف ورکړی د دینه ډیر وو 200 ته نږدې وو. خو په هغې کې بیا د پاکستان بالنګ ښه شوی او یاسر شاه پکې وو وکټې اخیستې وې او د سریلنکا ټول ټیم یې په اخري ورځ باندې آؤٹ کړی وو. هغه تیر چې کوم ټیسټ میچ شوی دی هغه سریلنکا ګټلی وو. نو اوس اخري ورځ ده سریلنکا ته د دغه میچ ګټلو لپاره یا دغه ټیسټ ګټلو لپاره او سیریز برابرولو لپاره 152 رنزونه پکار دي او پاکستان ته قدرمن اوریدونکو د سریلنکا ټول ټیم آؤٹ کول دي. دغه دواړو کې چې کم یو هم بری مومي نو دغه دویم ټیسټ په ګټي. دا تر دې دمه د لوبو تازه خبرونه.
د وایس اف امریکا جوړیدو د ګلو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غوږی استه. لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې واردل پاکستان کې امنیتي چارواکي دا کوي د افغانستان سره د پولیس ته نږدې هوایي بمبارونو کې د بهرنیو ترګرو په شمول درويشت وسلوال وژل دي او وایي د طالبی یغیانو په ضد روانو عملیاتو برخه ده. د یک شنبه په ورځ د بمبارونه د شمالي وزیرستان او خیبر په قبایلي سیمو کې تر سره شوي. عدنان بټنۍ اوربندي نور حال له سیمې راکوي.
د پوز ویند اداره ISPR لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه نن سهار د خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان افغان پولیس سره بيخي په سیرمه پنځدي علاقو کې وسلوال د موجودګي په اساس له جرجازونو څخه د دې په شخمنه ځایونو باندې مداخله. پوز ویند زیاده کړی دي عملیاتو کې د بارنې جنگیالو په شمول ټول درويش وسلوال طالبان وژل سوي دي.
پوز دعوا کړی چې د هوایي بمبار په نتیجه کې خیبر ایجنسی کې د جنگیالیو په غټه کچه وسلې ذخیرې هم تباه کړې دي. پوځي چارواکو وینا تر مخه شمالي وزیرستان کې هوایي بمبار په نتیجه کې نږدې 44 وسله وال طالبان وژلي او شپږ نور ټپیان کړي او د دوی درې چالې هم د هوایي بمبار په نتیجه کې تباه کړې شوې دي. د دوی په خبره په شمالي وزیرستان کې دغه هوایي بمبار د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 80 کیلومتره لرې سویل ویدیز او افغان پولیس سره بیخی په څیرمه شوال تحصیل په ککرۍ سیمه کښې ترسره کړي. زیاتوي دغه پوره استخباراتي معلومات ترلاسه کېدو وروسته یې د وسلوالو د موجودګۍ په اساس یې له جټ جازونو څخه د دوی په زخمونو ځایونو بمونه وتاغل. اخواته د وسلوالو یوې ناپېژندلې وسلوالې ډلې له مجلس عسکري ویان عبدالله وزیرستاني ویلي د هوایي بمبار په نتیجه کښې د دوی کم نقصان نه دی شوی او پوځ یوازې په غرونو دغه هوایي بمبار ترسره کړی، خو سیمې پورې میډیا رسد نه کېدو له امله دغه دعوې له ازادو سرچینو نه دي تصدیق شوې. یوه اونۍ مخته هم شمالي وزیرستان په شوال تحصیل سیمه کښې وسلوالو په ضد هوایي بمبار ترسره شوی و. د هوایي بمبار په نتیجه کښې پوځي چارواکو ویلي و د درې مهمه کمانډرانو په شمول 44 وسلوال طالبان وژل سوي، خو د طالبانو یوې بلې ډلې حکیم الله محسود ویان کاري سیف الله ویلي و د هوایي بمبار په نتیجه کښې د دوی یوازې یو کمانډر شیخ قانون وژل سوی او نور دوی ته کم نقصان نه دی اړېدلی. یاړې دې وي شمالي وزیرستان کښې وسلوالو په ضد په خلاص مټ پوځي عملیات د تېر شوي کال جون میاشتې 15 نېټې راسې دوام لري. د عملیاتو پر مهال پوځي چارواکي وایي ستر بریالیتوب یې ترلاسه کړی او د شمالي وزیرستان میرعلي بویا دیګان او میرانشاه سیمه کښې حکومتي واک په ځای کولو سره په دتخیل سیمه کښې وسلوالو په ضد مخ په وړاندې روان دي. دا هم وایي د عملیاتو پر مهال 340 پوځي سرتیري له منځه تللي او دې سره یې وسلوالو ته 3,000 نه زیاتو د پلویانو د مړینې نقصان اړولی. د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو نږدې 100,000 ځایي خلک بې کوره کړي چې دا وخت د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. دغه کډوال په فوري توګه خپلو سیمو ته بیا بېرته د ستنه کېدو غوښتنه کوي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ډېره اسماعیل خان.
ګرانوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د پاکستان قبایلي سیمو لپاره د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي لخوا جوړ کړی شوی د اصلاحاتو یا ریفارمز کمیشن ویلي د قبایلي سیمو په نظام کې د سیاسي او آئینی بدلونونو لپاره یې کار پوره کړی او ډېر زر به دغه د پاکستان وزیر اعظم ته منظوري لپاره وړاندې کیږي. یعنی د یادونې وړ ده چې د پاکستان قبایلي سیمو کې د سیاسي او آئینی بدلونونو لپاره جوړ دغه کمیشن د پاکستان قبایلي سیمو د پارلیماني غړو سره په اصلاحاتو ملاقاتونه او خبرې اترې هم کړې دي. تفصیل ورو د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د قبایلي سیمو لپاره د گورنر اصلاحاتو کمیشن او قبایلي سیمو پارلیمان غړي وایي چې په اصلاحاتو تر ډېره حده پورې خپل منځ کې متفق شوي او زر ده چې یو داسې اصلاحاتو پیکیج وړاندې کړي چې ټولو ته قابل قبول وي. او رپورټونه وایي چې راتلونکي هفته کې به د پاټه پارلیمان غړي او قبایلي سیمو په اړه پوهه لرونکو سره وزیر اعظم میانواز شریف د اصلاحاتو حتمي فیصله کولو لپاره ملاقات کوي. د گورنر اصلاحاتو کمیشن غړي مسرت قدیم وایي د پارلیمان غړو او کمیشن ترمنځ شخړه د کونسل په جوړښت او د هغوی ته ورکل کېدونکو اختیاراتو باندې وه، خو اوس په ډېرو خبرو متفق شوي. د گورنر سردار مهتاب احمد خان لخوا تیر کال په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره 5 کسیزه د ریټایرډ بیوروکریټو کمیشن جوړ کړی شو چې روان کال د مارچ په میاشت کې خپل تجاویز وړاندې کړي، خو د قبایلي سیمو پارلیمان غړو دغه وړاندیزونه رد کړي. په دغه کې د پاټا کونسل کې پولیټیکل ایجنټ او گورنر ته ورکړل کېدونکو اختیاراتو مخالفت یې کاوه. او د کورم ایجنسۍ نه پارلیمان غړی ساجد حسین توري وایي د کمیشن نه یې د کونسل سره سره د نورو ډیرو اصلاحاتو غوښتنه کړې.
خبر ہی قبائل کوم پرمننت سسٹم دے اغه نه مدنه کوم اکاؤنٹ کومي پیسي چی څنګه لیگل طریقے سے دی قبایلو مدنه تو په سوشل ایکټیویټیز کی مدنه په نورو ډیولپمنٹ سایډ باندې غا استعمال شي.
ساجد حسین توری زیاتوی چې آرټیکل 200 وختم کې د بدلون غوښتنه هم کړي.
اول خبر دا چې آرټیکل 247 نه پرزیدنت ډایرکټیو زو ایشو کی مطلب دا دی چې پارلیمنت د اجازه ویل کی چې پارلیمنت مطلب د قبایلو لپاره ریفورمز وکړي. کچېری ان غوړي نو مطلب دا چې دویم خبر دا دی چې ډایرکټیو د ویل کی گورنر او د گورنر تاسو کوم ټیم یې موږ سره هم ریفورمز وکړو. او په دې کې موږ ورته فاټا کونسل شرط یہ خیر ہے فارڈ کنسل وہ مطلب ہے کہ وہ قبائل بھی اور کا ریفارمز حکم دے قبائل کے بھی ندی حوالے سے زمین خبر ورو ورو مخ کی روانی دی پتہ دلی دی خبرو کی انٹرسٹ دا حکومت طرف نہ ہے اور منگم میں انٹرسٹ شتا ہے.
یادونه نه چې قبایلی سیمو کې د 1901 کال نه راپدې خو د ای پی سی آر قانون دی چې په ځای کې چورته تور قانون هم ویل کیږي چې پکې ځای خلک نه انساني حقوق ته او نه ازادي عدلیه ته لاسرسی لري او د سیمې ټول اختیارات د پولیټیکل ایجنټ په لاسو کې وي خو له ځای کې چې باندې او نړیوال رورولې لخوا بیا بیا په ای پی سی آر کې د بدلون غوښتنه کیږي چې وخت په وخت ورته کمیشنونه او کمیټیانې جوړیږي خو تر دې دمه د ذکر وړ لاسته راوړنو کې نه دی بریالي شوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، مومند ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس آف امریکا دیو ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا قدرمن اوریدونکو د امریکا د استخباراتي ادارو د پټ معلوماتو خپرولو ویب پاڼې ویکی لیکس په خپل یو تازه جریسي معلوماتو کې ویلي دي چې د سعودي عربستان سفیر په افغانستان کې د یوې ترګرې ډلې جلال الدین حقانی د نیټورک مشر جلال الدین حقانی کال 2012 کې سعودي عربستان کې د علاج سہولتونه ورکړي وو. دغه سہولت جلال الدین حقانی د خپل زوی نصر الدین حقانی په ذریعہ غوښتي وو په کال 2012 کې. خو زموږ خبریال ریاض حسین هم په دې معلوماتو اساس باندې په سیمه کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي چې د جلال الدین حقانی په ډله او د هغوی په مشرانو باندې په نړیوال سفري بندیزونه وو. خو څرنګه وکړای سو هغوی چې سعودي عربستان ته ولاړ سي؟ نو زیاتره څېړونکو همدا ورته ویلي دي چې سعودي عربستان خپل په هیواد کې خو امنیت غواړي، خو په نورو هیوادونو کې هغوی د جهاد په نامه وسله والی ته ترجیح ورکوي او هم د دغه پلویتوب او ملاتړ کوي. نور حال د ریاض حسین په دې رپورت کې.
په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د ویکلیکس په حواله لیکي چې په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو سره په جنگ حقانی ډله په اسلام آباد کې د سعودي عرب د سفارتخانه سره اوس هم په تماس کې ده او سفارتخانه په سعودي عرب کې د حقانی ډلې مشر جلال الدین حقانی ته په سعودي عرب کې د علاج کولو سہولتونه هم ورکړي دي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوې ده چې د ملګرو ملتونو له طرفه د کال 2001 راهسي په حقانی ډله باندې سفری پابندې لګیدلې دي او هغوی ته د څه قسمه کومک ورکول هم منې کړی شوې دي. په دې ماهرین وایي چې د حقانی ډلې د افغان جنگ په حواله د وړاندې نه د عرب هیوادونو سره اړیکې موجود دي او په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د سعودي عرب له طرفه د وړاندې نه هغوی ته مالی مرستې هم ملاويږي. په خیبر پښتونخوا کې نوموړی خبریال مشتاق یوسفزی ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې حقانی ډلې ته د سعودي عرب له طرفه مدد ورکړی شوی وي، ځکه چې په افغان جنگ کې د سعودي عرب هم خپل مفادات دي او هغې ته د ودې ورکولو لپاره مالی مرستې هم ورکوي.
افغان جنگ کې زما په خیال باندې دې کې هېڅ بیل نشته. داسې اطلاعات مخکې هم راغلي وو چې طالبانو مشران چې دي نو هغوی وخت په وخت باندې سفرونه کړي دي او د دې عرب ملکونو سره د هغوی تعلقات نو په پرس کې دي علاج شوي بهر دي سړي نو ما په خیال باندې دا کېدی شي دا ممکن ده. زما په خیال باندې سعودي عرب مخکې هم د دې مثبت تنظیمونو حمایت کو اوس هم کوي په خپله خبره نه کوي. په خپله خبره هغوی وي چې هلته د باسیاحت وي هغوی دلته کې مزې وي خو د بل په خبره باندې هغوی وي چې هلته کې د سخت نظام وي دوی خو په اسلام مین نه دي نه دوی د جهاد څوکیان دي دوی خو خپله یوه ایډیالوژي ده خپل زیا د هغه مخ ته بوځي او چې کله د دوی په ګټو باندې وي نو بیا جهاد روان دی بیا جهاد خشی دی.
ویکی لیکس په خپل رپورټ کې وایي چې په کال 2012 کې د فروری په 15 نیټه باندې د حقانی ډلې مشر جلال الدین حقانی زوی نصیر الدین حقانی په هغه وخت کې د سعودي عرب سفیر عبدالعزیز ابراهیم صالح سره لید کاته کړی وو او ورته یې د خپل پلار دپاره په سعودي عرب کې د علاج دپاره درخواست هم کړی وو. د کال 2012 د فروری د 15 نیټې په حواله ویکی لیکس لیکي چې نصیر الدین حقانی سفیر ته د خپل پلار پاسپورټ هم ورکړی وو چې هغوی په سعودي عرب کې خپل علاج وکړي او دا چې هغوی د افغان جنگ د وخت راهسې د سعودي عرب پاسپورټ هم لري. خو د سعودي عرب حکومت وایي چې په دغه خبرونو کې هیڅ صداقت نشته. په دې اخله د پاکستانی ځواکونو پخوانی بریګیډیر سید نذیر ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په سعودي عرب کې هم هغه شان د علاج سہولتونه موجود دي کوم چې په پاکستان کې دي نو بیا ولې هغوی ته په سعودي عرب کې د علاج کولو ضرورت پیښ شو. دوی زیاتوي چې کچري داسې شوی وي نو په دې کې به د پاکستان اجازت هم شامل وي.
په داسې حالاتو کې چې کوم ځای کې یو داسې جنگ کېږي چې په هغه کې مختلفې ډلې وي او د هغه ډلو شاته مختلف ملکونه وي نو په هغه کې داسې کار کېدل څه انهونی خبره نه ده. که سعودي عرب آیا هغوی ته د علاج دغه ورکړی وي نو زه نه ګڼم په دې چې دغه علاج په پاکستان کې هم چې کوم په سعودي عرب کې دی هغه په پاکستان کې هم دی. پتا که په داسې سطح باندې تللی وي نو ضروري خبره چې په هغه کې د پاکستان آشیرباد به پکې یا د پاکستان خوښه به پکې شامله وي. کېدای شي چې دا د علاج په بانه شوی وي او هغې سره هلته څه خبرې اترې شوي وي که هغه د امن باره کې وي یا د بل څه سټریټجي باره کې وي.
یاد دی وی چې په پاکستان باندې هم وخت په وخت د حقانی ډلې سره د اړیکو تورونه لګي خو په شمالي وزیرستان کې روان د ضرب اذب د عملیاتو په حواله د پاکستان حکومت وایي چې د ټولو ډلو په ضد یو شان فعالیتونه روان دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
ګران اردن کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو نن خبرونه اردن کو د پاکستان نیم قبایلی سیمې در ادم خیل کې یوازینه ډیګری کالج چې د تیرو شپږو کالو راسو راسه بند او په دغه کې فوز چې کوم دی نه ناستو او په دغه سیمه کې د عملیاتو له وجې دغه کالج فوز نیولې او اوس د چارواکو په وینا دغه کالج چې کوم دی هغه بیرته پای کې ځنی کلاسونه یا کمرې ولیدلې هم وي هغه بیرته سم شوی دی او چارواکي وایي چې د ګرمۍ د چوټیانو وروسته به په دغه کالج کې بیرته کلاسونه شروع کیږي. خو په دغه سیمه کې نور ګڼ شمېر داسې سکولونه شته دی چې هغه د ترهګرۍ په دغه جګړه کې تباه شوي دي او لا پې کار نه دی پوره شوی. تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری صاحب نه.
په کال 2009 کې د کوهارت فرنټیر ریجنز یا نیمه قبایلي علاقه د رادم خیل کې د ځایي وسلوالو ډلو په ضد پوځي عملیات شروع کېدو سره سم دغه واړه تعلیمي ادارې هم د بدی امنیتي وضع له وجې اوتړلې شوې او په دغه تعلیمي ادارو کې د رادم خیل یوازنې د الکانو ډیګري کالج هم وو کوم ته چې دغه عملیاتو په مهال د وسلواله جنگیالو له اړخه په بمی بردونو ډیر زیان رسیدلی وو او د کالج د وادانۍ یو برخه په مکمله توګه تباه شوې وه. د پوځي عملیاتو شروع کېدو سره سم پوځ کالج په باقی پاتې ودانۍ کې ډېرې واچولې چې له وجې دغه تعلیمي اداره د پوځي عملیاتو ترسره کېدو نه پس هم تر دې مهاله د ځایي محصلینو دپاره تړلې پاتې شوې وه. خو اوس د ځایي مشرانو او په خاصه توګه د سیمې ټاکلې شوي د قومي اسمبلۍ غړي قیصر جمال اپریدي په بیا بیا غوښتنو پوځ شپږ کاله پس دغه ودانۍ خالي کولو ته غاړه کېښوده او د ایم این ای قیصر جمال اپریدي په وینا د 5.5 میلیون روپو په لګښت اوس د دغې ودانۍ په بیا جوړولو کار شروع کړی.
ارنمو دا اوس خالی کړه او د دې کوم د سکیورټی ملي له هند اور کړه او سیکنډ کوم دا د لما 5.5 کروڑ روپے منځوري کړه دا غوونه مو اوس کارم شروع کړه. اوس په دې ټایم باندې دې کی کار کوم دا دو حصو کې دکې یو دې بلډینګ یو پورشن بالکل ډیمولی هغه شو بمبل شو دا مو کمپلیټ ډیمولی شو. دین سیکشن کې کوم دا وی چې مو ټایل ما انفورمیشن لیکو نو هغه باندې مو دا ټایل ما کار شروع شو او هغه مو چې کوم دا انیشل د پرنسپل یا رجستر وغیرہ سمونو ته چې چټیا نشو لته نه ری شفټ مو کړو دا مو چې د ګرمۍ چټیا نه پاتې کوم دا نه دې کې مو دا یو سیکشن کمپلیټ ریکوي دې کې خو خبرې شوې د
درادم خیل ډیگری کالج د خیبر پختونخوا سرخار پیښور په جنوبی پوله د سپین تاړې سره په خوا کې پروت دی او مرکزی حکومت هم په درادم خیل کې د قبایلی سیمو د اولنۍ یونیورسټۍ جوړولو لپاره هم د ځمکې تعین کړی دی. په درادم خیل کې د ډیگری کالج په شمول ټول 120 وړې غټې تعلیمي ادارې وي او په دغه اداره کې تر 50 پورې د ترهګرۍ د پیښو له وجې یا په مکمله توګه او یا په جزوي توګه متاثره شوي وي. خو د ایم این ای کیسه جمال اپریدی په وینا اوس دا مهال غیر د 15 هغه سکولونو کوم چې په مکمله توګه تباه شوي وو او د هغې د بیا جوړولو لپاره هم فنډونه ځانګړي کړی شوي دي. باقي پاتې واړه تعلیمي ادارې اوس فعاله شوي دي. هغه وویل چې اوس چونکې په درادم خیل او کوهاټ ډیویژن کې واړه تعلیمي ادارې د ګرمیو د رخصتیو دپاره تړلي شوي نو دغه رخصتۍ ترسره کېدو نه پس به د درادم خیل په ډیگری کالج کې هم باقاعده کلاسونه شروع کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، خیبر ایجنسی.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګرانو دنګو ډیو ریډیو ته یو اړوي په خیر را لې وخت شوی دی. په پاکستان کې د مازیګر شپږ نیمې افغانستان کې دی د مازیګر شپږ دلته واشنگټن ډی سی کې د سحر نهه نیمې بجې دی. د خبرونو وړاندې کوونکی زه شفیق زاده
او زه نصر کاکړ
یو اړوي په وخت شوی د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان فوج وايي قبایلی سیمه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې تازه هوایي بمبار کې لښته لږه 30 نور مشکوک ترګر وژلې چې پکې بهرنیان هم شامل دي. فوج د دغه اداګانو په آزاد توګه پخلی نه دی سوی.
شمالی وزیرستان شو وسلاوارو پزت په خلاص مټ پوزی عملیات د تیر شوی کال جون میاشتې 15 نیټه راسې دوام لري. د عملیاتو پر مهال پوزی چارواکي وایي ستر بریالیتوب ترلاسه کړی.
اخوا د قبایلی سیمو لپاره د خیبر پختونخوا گورنر لخوا جوړی شوی د اصلاحاتو کمیشن ویلي قبایلی نظام کې سیاسي او عیني بدلونونو لپاره یې کار مکمل کړی دی او ډیر زر به دغه کار وزیر اعظم میاں نواز شریف ته منظوري لپاره وړاندې کیږي. د اصلاحاتو کمیشن یوې غړي ډیو ریډیو ته ویلي
او د استریا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تهران پلانجمن نیوکلیایي پروګرام خبرې اترې سخت پړاو ته داخلي سوي. د ایراني پلاوی ویاند ویلي مذاکرات د 13 جون د ټاکل سوي نیټې څخه هم اوښتي سي.
او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته
پاکستان کې امنیتي چارواکي دا کوي د افغانستان سرحدي پولې ته نږدې هوایي بمبارونو کې د بهرني ترګرو په شامل 30 وسلوال وژلي دي او وایي دا د طالبي اغیانو په ضد روانو عملیاتو برخه ده. د یک شنبې په ورځ دا بمبارونه د شمالي وزیرستان او خیبر په قبایلي سیمو کې ترسره شوي. د فرانس خبري اداره ای اف پی د پوځي چارواکو له خولې وایي د بریدونو کې د وسلوالو یو شمېر پټ مرکزونه او د وسلو ذخیرې هم ویجاړې شوي دي. خود وجل سو کسانو د پیژندګلوي په باب یې هیڅ نه دی ویلي. آزادو خبری سرچینو د پاکستانی فوج د دې داګانو پخلی نه دی کړی.
د پاکستان قبایلی سیمو لپاره د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی لخوا جوړ کړی شوی د اصلاحاتو ریفارمز کمیشن وایي د قبایلی سیمو په نظام کې د سیاسي او عیني بدلونونو لپاره یې کار پوره کړی او ډېر زر به دغه د پاکستان وزیر اعظم ته منظوري لپاره وړاندې کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان قبایلی سیمو کې د بدلونونو لپاره جوړ دغه کمیشن د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو سره د کمیشن لخوا وړاندې کړی شوي ځینو بدلونونو باندې ملاقاتونه او بحثونه هم کړي دي.
پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د سند ایالت په بیلابیلو برخو کې د زیاتې ګرمۍ له امله نن 40 نور کس هم مړه شوي او دا ډول هلته کراچۍ او د ایالت په نورو سیمو کې د مړه سوو کسانو شمیر تر 2200 اوښتی دی. د روغتیا چارواکي وایي په زرهاو نور اغیزمن کسان په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي. د ایالتي حکومت د خلکو د مړینې مسؤلیت د هیواد په مرکزي حکومت ور اچوي او وایي د بجلی د نستوالي له امله دغه ناورین رامنځته شوی.
د نړۍ شپږو لویو طاقتونو او ایران ترمنځ د ایران اټومي پروګرام په سر خبرې اترې اخیری پړاو ته داخل شوې دي. په داسې حال چې د دغې خبرو اترو اخیری نیټه یا ډیډ لاین کې 8 ساعته پاتې دي. د جون د 13 نیټې وړاندې به د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری او د ایران د خارجه وزیر محمد جواد ظریف ترمنځ دا دریم ملاقات وي. نور خارجه وزیران به امکان دی چې نن وروسته په دغه خبرو اترو کې شاملېږي.
په کویت کې چارواکي وایي د جمعې پر ورځ د شیعه مسلمانانو په یوه جماعت باندې ځان مرګی برید کوونکی سعودي وګړی و او تر حملې څو ساعته وړاندې یوې الوتکه کې کویت ته رسېدلی و. د داخله چارو وزارت ویلي د حمله کوونکي نوم فهد سلیمان عبدالمحسن و او 22 کلن و. کویت کې د جمعې پر ورځ جماعت باندې ځان مرګی حمله کې 22 کسان د لمانځه په وخت وژل شوي وو.
اخوا د شام په حالاتو نظر لرونکي وی ډلې ویلي چې کورد جنگیالو تونلارې ډله داعش د شام سرحدي علاقې کوبانی نه بهر کړې ده. وړاندې د دې نه دوه ورځې وړاندې جهادیانو د سیمې یو شمېر لرې پرتې علاقې قبضه کړې وې. سرکاري خبرې ادارې سنا نیوز هم ویلي چې کوبانی د داعش د تونلارو ډلو نه پاک کړې شوې ده او کوم پاتې وسلوالو د لټون لپاره عملیات روان دي.
په نایجیریا کې چارواکي وایي د هیواد په شمال ختیځ میدوګوري ښار کې یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. د فرانس خبري اداره وایي برید په هغه ښار کې یو روغتون ته نږدې شوی.
د تایوان په سرخال کې د اوبو په یو پارک کې د اور لګېدو په پیښه کې نږدې 1500 کسان ژوبل شوي دي او په دغو کې د 200 حالت نازک دی. د چارواکو په وینا دغه پیښه هغه وخت شوې ده کله چې په یو سټیج باندې راغونډ شوي نږدې 1000 ځوانانو باندې رنګونه شیندل کېده.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو دا ګلاو خطر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او هم په دې برخه کې زو د کراچۍ لوري ته چیرچی د روغتیا چارواکي وای کراچۍ او د سندې حالت په نورو برخو کې د زیاتې ګرمۍ له امله نن شل نور کسان مړه سوي او دا ډول هلته د مړه سوو کسانو شمیر تر 1200 اوښتې دي. د روغتیا چارواکي وای په زرهاو نور اغیزمن کسان په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. نور حال فضل عزیز له کراچۍ راکوي.
د سین صوبې د اطلاعاتو او بلدیاتو وزیر شرجیل میمن د کراچۍ د عباسي شهید روغتون د دورې په مهال مطبوعاتو سره خبرو کې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د خلکو د مړینې ذمواري په مرکزی حکومت او بجلی په محکمه واچوله.
اور جب 8-8 گھنٹے تک بجلی کی فراہمی معطل ہوگی تو انفارچونیٹلی یہ واقعات ہوں گے. تو میں کے الیکٹرک کو اور وفاق کی وزارت پانی و بجلی کو مکمل طور پر اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں.
دیوائی چی کلا اتا گھنٹے بجلی نوی نو دغرنگ حالات با جوڑی گی خلق با مری اوزا دا کراچی دا بجلی محکمہ کے الیکٹرک او مرکزی حکومت دا دی حالاتو زیموار گنم. نو مبڑی ویل پا 13-8 ورزو کے پا ٹولا سین صبح کے 200 کسان دا گرمینا ملشوی دی.
جو 1200 معصوم جانے گئی ہیں سندھ بھر میں.
شرجیل میمن اخپل دا بجلی دا محکمی کے الیکٹرک دا جواب په اړه ویل کمپنۍ د لوډ شیډنګ کولو په حواله وایي چې لاینونه خراب دي او ځینې فنی ستونزې رامنځته کیږي. خو نو موږ وایو د کمپنۍ چې په اربونو روپۍ ګټي دای زمواري جوړیږي چې خلکو ته پورا بجلی ورکړي او په دغه محکمه کې 25% شیئرز د مرکزی حکومت دي. ځکه مرکزی حکومت په لوډ شیډنګ کولو کې د کے الیکٹرک سره برابر شریک او زموار دي. د سین صوبې د صحت وزیر جام مهتاب ډهر هم د جنا روغتون د دورې په محال د شرجیل میمن خبرې تکرار کړې او د خلکو د مړینو ذمواري د بجلی په محکمه واچولا.
گھر میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے بیکاز آف آپ کی لوڈ شیڈنگ اور الیکٹریسٹی کی وجہ سے.
د صوبای وزیرانو د شمیرې تر مخه د 1200 کسانو د مړینې باوجود یو لوړ ته د لوډ شیډنګ سلسله روانه ده. نو بل لوړ ته خاریان وای په ډیرو علاقو کې اوبه هم نه ملاویږي. د بلدیاتو وزیر وای خلکو ته ویډیا ټینکری ورکړي. خو د لانډی سورابګوټ او بنارس اوسیدونکي وای دوی په خپلو پیسو په 2 چنده ګرانه بیا په خپل ځان له اوبه اخلي. د موسمیاتو د محکمې تر مخه راتلونکو 100 ورځو کې د کراچۍ په ګډون د ملک په نورو برخو کې د تیزې ګرمۍ کوم خطر نشته او راتلونکو اونۍ کې د ملک په اوچتو علاقو کې ځای په ځای د باران کېدو امکان دی. نن د کراچۍ د تودوخې کچه لږ تر لږ 1.5 درجه سینټي ګریډ پورې ریکارډ شوې ده. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
را گران اردن خدا وائس آف امریکہ ڈی وی ریڈیو قدر اردن کو پاکستان ہندو کونسل تیر ورز پا دا پاکستان سر محکمہ سپریم کورٹ کے دا خیبر پختونخوا حکومت پر ضد خواست جمع کرے دے دا خواست کے ویل شوی دی چے دا ست عدالت دا فیصلے اروس تو ہم دا خیبر پختونخوا حکومت صوبائی حکومت سے کم دین واغا دا خیبر پختونخوا پا کرک ضلع کے دا ہندوانو یو عبادت خانے جوڑول باندھے تروسا کار نے شروع کرے دا دغه عبادت خانے پا تفصیل کے مطبوعات وی چې دغه آپ قدر منردن کو کال دو ذرا بخن وغیرہ کال مل سوا و نویم کے دغلط اندوان عبادت خانہ و بیا دغلط ترہگر و دبری درست و دغا تباکڑ شے و بیا ورست و پاگے باندھے یوزائی مفتی قبضہ کرے وا تفصیل اورو دا ڈیور انڈیو خبریال ارشد حسین نے پدے رپورٹ کی
د هندوانو د حقونو د تحفظ تنظیم پاکستان هندو کونسل د کرک په ضلع کې د یو زوړ مندر په بیا جوړولو او د دغه مندر د ځمکې د یو مولا د قبضې نه په خلاصولو کې د ناکامۍ په سر ستره محکمه کې د خیبر پختونخوا د حکومت په ضد یو خاص جمع کړی دی چې پکې د صوبې د پولیس مشر په شمول د چیف سیکرټری عدالت ته د رابللو خواست هم شوی دی. دا خواست د هندو کونسل مشر او په قامی اسمبلی کې د واکمن مسلم لیگ نون غړی ډاکټر رمیش کومار واخانی جمع کړی دی. په دغه درخواست کې ستره محکمه ته خواست شوی دی چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د کرک په ضلع کې د هندوانو د یو زوړ مندر د ځمکې د یو مقامی مولا د قبضې نه په خلاصولو او په خپل زور زید د غمندر په جوړولو کې ناکام شوې دي او بل دا چې په دې حق له صوبایي حکومت د سترې محکمې د روان کال د اپریل په 14 نیټه ورکړې شوې حکم باندې هم عمل درآمد نه دی کړی. سرګند دی چې د پاکستان سترې محکمې روان کال د اپریل په 14 نیټه د خیبر پختونخوا حکومت ته د کرک په ضلع کې په خپل زور زګي د هندوانو د یو زوړ مندر د بیا جوړولو حکم ورکړی وو او غږ یې کړو چې صوبایي حکومت دې په دې حق له خپل رپورټ هم په هفته دوه کې عدالت کې جمع کړي. د تیرې نهې پر ورځ د کرک ضلع د ډیپټي کمشنر لخوا ستره محکمه کې جمع کړي شوی رپورټ کې ویلي شوی وو چې د مندر د جوړولو په حق له اوږده شخړه هواره کړې ده او اوس یې د مندر په جوړولو لاس پورې کړی دی. خو ډاکټر رمیش کومار عدالت ته ویلي دي چې صوبایي حکومت په عدالتي حکم باندې عمل درآمد کې ناکام شوی دی او مقامی انتظامیہ د مقامی مولانا د مندر د ځمکې په خلاصولو کې هم ناکام شوی دی. پاکستان کې د تیرو لسو کالو دوران د اقلیتونو په ضد تشدد او کرکه کې اضافه شوې ده او مطبوعاتي رپورټونه وایي چې پاکستان کې په جبري توګه د مذهب بدلولو ته د مجبور کېدو او د هندو جنکو سره په زور د ودونو لقبله خوښه 3200 هندوان هندوستان ته په کډه کولو مجبور شوې دي. د کرک په ضلع کې د غمندر او مزار د کال 1900 راهسې موجود وو. خو د ډاکټر رمیش کومار د وینا مطابق په دغه مندر باندې کال 1999 کې یو مقامی مولا چې مولوی افتخار الدین نومیږي قبضه کړی و.
مگر ابھی بھی وہاں پہ نہیں آنے دیتے ہیں کہ نہیں ہندو لوگوں کا حق ہے مگر ہم ہندو لوگوں کو وہاں پہ آنے نہیں دیں گے. یہی مین ایشو ہے جس کی وجہ سے ابھی تک اپنی انا کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں. ایک مولانا صاحب وہاں پہ ہیں تب بھی مگر انتظامیہ کیوں خاموش ہے؟ انتظامیہ کیوں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر بہت بڑی باتیں کرتی ہیں تحریک انصاف والے؟ میں نے عمران خان کو کہا, میں نے شامن قریشی کو کہا, میں نے پرویز کھٹک سی ایم کو کہا, تینوں کو میں نے کہا کہ ہمارا یہ جینوئن میٹر ہے اور ہمارا یہ بیسک رائٹ ہے اور اس وجہ سے اس کو انہوں نے کہا ہم بالکل کرتے ہیں, مگر کوئی ریسپانس نہیں ہے ان کی طرف سے, نہیں پروونشل گورنمنٹ کی کوئی انتظامیہ کی طرف سے. جو اب وہ زیادتی ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ یہاں پہ اقلیت کی بستی ہے, اقلیت یہاں پہ بستی ہے اور اس کا جو ایک بیسک رائٹ ہے کہ اس کے جو مندر اور اسی کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ توڑا جائے اور ادھر اس کو پھر سیل کیا جائے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اور ناجائز.
دی وائی چی د مندر د معاملے نہ د غمولا د خپل انا مسئلہ جوړ کړی دا. خو زه دا تپوس کوم چې د عدالتی حکم باوجود د کرک انتظامی او د پاکستان تحریک انصاف حکومت ولې ځان خاموشه کړی دی او کو زر تر زره د مندر د جوړولو دغه معاملې هواره نکړي شو نو بیا دا ویل شو چې په دغه صوبه کې د هندو اقلیتونو د حقونو سرغړونه کیږي او دغه لته هندو اقلیت محفوظ نه دی. پاکستان کې د هندوانو آبادی خوښه اتیا لکه ده او صرف اویا لکھ ہندوان پسند ایالت کی اسی گی او دا ڈاکٹر رمیش کمار پا قول دا پاکستان سخا دا ہندو اقلیتونو نور ہیوادونو تا دا کڑی کولو لڑے پا کال 2018 اووم کی پیل شوی وا او تر دے دما خوشا سلور زر ہندوان ہندوستان تا پا کڑی کولو مجبور شوی دی. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول
پکره اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دا گلاو قدر من اور دن کا سمجھو دا پاکستان کرکٹ زپلی بلوچستان یالت ولوری تا چری چی حکومت ہغه بلوس وسلوالو تا دا عامی معافی اعلان ور کړی دی. سوک چی با خپل وسله غورځوی او حکومت ته تسلیمیږي. زموږ خبریال حمید سمسور هم په دې با پسیمه کې لڅېډونکو سره خبرې کړې دي چې هغه د حکومت و دې وړاندېسته په څه نظر ګوري. یو رپورټ برابر کړی او ریډیو ته تاسو پام راګرځو.
په بلوچستان کې څېړنکاران د لوړې کچې د کمیټې له لوري و بلوچ وسلوالو ته د عامه بخښنې و اعلان ته ډېر خوشبین نه ښکاري چې په صوبه کې به امنیتي وضع ښه شي. په بلوچستان کې د انتخاب ورځپاڼې مدیر انور ساجدی وایي
حکومت یې تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ بلوچستان میں اب حالات پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں اور آئندہ مکمل طور پر قابو میں آ جائیں گے. تو میرے خیال میں یہ حقیقت سے زیادہ ایک گورنمنٹ کا پولیٹیکل انیشیٹو ہے.
حکومت دا تکل کوي چې په بلوچستان کې اوس وضعیت تر پخوا ښه ده او پر روان وخت کې به حالات په بشپړ توګه د دوی په کنټرول کې وي. زما په فکر سره دا له حقیقت څخه زیاته د حکومت یو سیاسي چال ښکاري. حکومت غواړي چې خپل نرم عکس و خلکو ته ښکاره کړي. دوی فکر کوي چې د چین او پاکستان اقتصادي لویه لاره باندې به کار پیل شي او بشپړ شي، بیا به دلته وضع سم شي. لیکن د دې اعلان وروسته د وسلوالو له لوري هیڅ ډول جواب مخې ته نه دی راغلی. له دې څخه دا را څرګندېږي چې وسلوال په دې کې دلچسپي نه لري.
لیکن اس اعلان کے بعد وہ جو ملیٹنٹ ہیں تو ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا.
په بلوچستان کې د اردو ژبې د مشرق ورس پانی اقوال امان الله شادیزی بیوی چې وسلوال پر سیاسي حکومت باندې هیڅ ډول اعتماد نه لري. د دلخلې چې دوی له پاو سره لاس په لاس باندې پریکړه کول غواړي.
غربانی ولار د جنگی دا د دوی مطالبه جلا دا ګارنټي مو شو کړی چې دا خپل ځان دی راځي پانسې نه لې سزا بنې په دمی کسان رخصت کې هغه جلا دا کنه چې کی کسان چې دا هغه ډېر مشکل راځي راځي یا خو صبح سملی دی قرارداد پاس کی ګارنټي دی ور کی ګټه دا یعنی د مالک حکومت کی راغل دا ډولین کال کې شو او مرکز کې چې د بلوچستان حقوق د پاغه کیو په شپ نستا ورته خارجه دا نور مرکز کی ملګرت پاغه د بلوچستان شر نستا دستور پاواله خو 6.5 دا
چیلنکار انور ساجدی دا خبر هم کوي چې په بلوچستان کې جنگ روان دی. د وسلوالو او د امنیت خوندي ساتونکو ادارو له لوري د تشدد پیشي دوام لري.
ایک ایسا انوائرمنٹ کې جس میں مثبت پیغامات جائیں. یہ جو لاشوں کا گرنا ہے چاہے کوئی بھی کر رہا ہو یہ سلسلہ بند کرنا چاہیے اور جو لوگ مسنگ ہیں ان میں سے جہاں تک ہو سکے ان کو واپس لایا جائے تب کوئی ماحول
وہ اداسی چاپیریال ته لومړی اړتیا ده چې مثبت پیغام و یو بل ته ډالۍ کړل شي. د مړي راغورځول چې هر څوک یې کوي دا لړۍ باید ودرول شي او د بېدرکه سو خلکو سي څومره ممکن وي راخوشې د سي بیا چاپېریال جوړېدای سي. لیکن اوس د عامه اپي یا خبرو اترو ته لار نه ده اواره او نه امکان سته. چړنکاران وایي چې د پاکستان د جوړېدو را په دې خوا د تاریخ په اوږدو کې په بلوچستان کې 15 ځله بغاوت شوی دی. حکومت تکل کوي چې د توپک په زور باندې دغه ستونزه واره کړي. په 1970 کې هم حکومت نواب نوروز خان لغرزخه د قران مجید په سپیزلی نامه باندې راکښته کوي چې حکومت به وتاسو ته معافي درکوي. لیکن بیا و دوی ته پانسی ورکول سپلا. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټا.
ځوان دی
او کزور
نر دے
او کا خزا
وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو ہر چالا پارا
تازہ خبرونا مرکے
او دا خبر و اترو پروگرامو نلری
تاسو هم پکې برخه اخیستې شئ. ټلیفون 001-202-215-003
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
ګران اوردونکو دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی. اوس هم ستاسو په امر ګرځو ځینې نړیوالو رپورټونو ته. د نړۍ شپږو لویو طاقتونو او ایران ترمنځ د ایران اټومي پروګرام په سر خبرې اترې اخري پړاو ته داخل شوي دي. په داسې حال چې دغه خبرو اترو اخري نیټه یا ډیډ لاین کې 3 ساعته پاتې دي. قدر منوردونکو تاسو ته به در یاده کړو چې د ایران او نړۍ شپږو لویو طاقتونو ترمنځ د ایران اټومي پروګرام په سر د خبرو اترو اخري نیټه د روانې میاشتې د جون 1 نیټه ټاکل شوې ده. تیره ورځ نرا په دې خوا د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف ترمنځ 3 ملاقاتونه هم شوې دي. او نن یعنی د اتوار په ورځ به هم په ویانا کې د دغه دواړو ترمنځ ملاقاتونه کیږي او د نورو هیوادونو خارجه وزیران به هم په دغه ملاقاتونو کې موجود وي. تفصیل اورو د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار کلیم افضل نه.
د ایران په لنجمن جوهري پروګرام ویانا کې د نړۍ شپږو طاقتونو او ایرانی چارواکو ترمنځ په باقاعده توګه د خبرو اترو اخیرنی پړاو 13 ورځ پیل شوې. د امریکې خارجه وزیر جون کیری هم د خبرو اترو په میز ډېره خوشبینی ښکاره کړه او وی ویل چې لوزنامې په لار کې پراته خندان د لری کولو لپاره به پوره هڅه کوي. د امریکې خارجه وزیر وویل دا به ښه خبره وي چې زه داسې وام چې موږ ډېر پوره امیده یو. ډېر ګران کار دا وخت موږ ته پاتې دی. داسې سختې مسلې لا هم موجوده دي او زه فکر کوم چې دغلته موجوده موږ ټول به اخیری هلې ځلې کوو د هغې تمې په تکل چې آیا لوزنامه ممکنه ده او که نه. بلخوا د خبرو اترو په میز مخامخ ناست د ایران خارجه وزیر جواد ظریف هم د کوټلې هلو ځلو د کولو تایید وکړو. ایرانی خارجه وزیر وویل چې زه هم د امریکې خارجه وزیر سره اتفاق لرم په مسلو نه، بلکې په دې حقیقت چې موږ ته به لازمن داسې په محنت کار کول پکار وي چې پرمختګ وشي او موږ ټول د دې مرحلې وړاندې لاړ شو. موږ په ښه اراده لرو چې زموږ په اختیار کې هر هغه څه به کوو چې یو سنگ میل جوړ کړو او ظاهره ده دا په هغو سیزنو اړه لري په کومو چې موږ په روان وخت کې به کار کوو. په خبرو کې شامل فریقو لپاره د 9 ورځ آخري نیټه ده چې پکې کومې فیصلې ته ورسي. کچری لوزنامه وشوه نو د امریکې او ایران ترمنځ به ممکنه جګړه او شخړه هم غوسه شي او دغه سربا په منځ ختیځ کې د ایران مخالفه حکومتونه هم محفوظ شي. دا خبره د وسلو د کنټرول اسوسییشن ډایرکټر کلسی ډیونپورت کوي. دا وایي چې نه یوازې د امریکې قومي مفادات به د لوزنامې سره محفوظ شي بلکې د یوې خطې په حیثیت منځ ختیځ امنیتي مفادات به هم ورسره خوندي کیږي. په هغه خطې کې به نورو هیوادونو ته دا باور هم ملاو شي چې د ایران ایټمی پروګرام پر امن مقصدونه لري، ولې چې دا به محدوده وي او د ایټمی وسلې بیا کوشش هم نشي کولی، ولې چې نړیواله ټولنه به څارنه کوي. کلسی زیاتوي چې د ایران یوې اوږدې مودې مخالفه هیواد سعودي عرب به هم دغې لوزنامې نه ګټې پورته کړي، خو آخوا بیا ځینې هیوادونه ډېر فکر لري. دا خبره یوه ایرانی لیکواله کمیلیا کوي او وایي چې دا یوازې لوزنامه نه ده چې دوی فکرمند دي، بلکې د لوزنامې وروسته به څه مخې ته راځي هغوی دې فکر وړي. دا وایي چې دوی په دې خبرې باوري نه دي چې سبا که چېرې دغه پر ځای بندیزونه د ایران نه اوچت کړی شي نو بیا به ایران خپلې پیسې کومو مقصدونو لپاره کاروي. آیا دې پیسو سره به دوی خپل اقتصاد ښه کوي یا په خطې کې خپل اثر سیوا کولو لپاره په استعمال کې راولي؟ سفارتکاران وایي چې راتلونکي یو 100 ورځې شپې به ډېرې مهمې او سختې وي او که چېرې ایران غواړي چې د لوزنامې نه اقتصادي ګټې پورته کړي نو ایران له به لوزنامې لپاره ډېرې قربانۍ ورکول وي. د فرانس خارجه وزیر لورینټ فابیس وایي دغه مقصد د حصول لپاره زموږ دا منل دي چې 3 شرطونه دې پوره شي. لومړی دا چې یو پایدار حد د ایران په ایټمی تحقیق پر ځای کول او د هغې پیداواري قابلیت ختمول. دویمه دا چې د ایټمی تنصیباتو کوټلې معاینې چې پکې پوځي اډې هم شاملې وي. او دریم شرط دا چې کچاري ایران د لوزنامه مخالفت وکړو نو روان دي لګیدلی بندیزونه دي اټوماتیک پر ځای شي. په ایران او امریکای دواړو هیوادونو کې سخت دریزه د لوزنامه په مخالفت کې دي او وایي چې لوزنامه د هغوی په حق کې نه ده، خو سفارتکاران وایي چې لوزنامه لوجبا د امریکای او غربي نړۍ ترمنځ د جنگ وریاځي ختم شي او په سیمه کې به هم امن راشي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د وپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا قدر مون اوریدونکو، اوس هم په دې برخه کې درته وړاندې کوو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه، او نن دا کتنه کوي زموږ همکار محمد اکرام.
نن موږ د امریکې وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز یو مقاله ته کتنه کړې ده. دا د شام او عراق کې فعاله دولت اسلامي د وسلوالو په نړۍ کې د رابطو په حق لباندې را چې هغوی په غربي نړۍ کې څنګه خلک ځان طرف ته راغب کوي او هغوی په دې باندې مجبور کوي چې د دوی سره ملاو شي. دا د یوې پیغلې کیسه ده، 30 کلنه ده، د امریکې په واشنگټن سټیټ کې ده. د هغې خپل نوم نه دی ښودل شوی، خو د الکس په نوم باندې هغه پیژندلی شوې ده. په دې مقاله کې 14 صفحې په دې باندې لیکلی شوې دي چې څنګه هغه یوازې وه. دا په خپله باندې د اتوار په ورځ به په سکول کې سبق هم خودو او ماشومان به هم قلارول. په امریکا کې د هغې پیسې ورکول کېږي، خو بیا دا ځان له ډېره یوازې وه. د هغې د دولت اسلامي د ځینې خلکو سره په ټویټر باندې رابطې کېدلې. د هغې ته څنګه بیا تعلیم ورکول کېدو چې اسلام څه مذهب دی، دولت اسلامي په خپله باندې څه کوي. خو چې کله هغې د جیمس فالی چې یو امریکایي خبریالو هغه دولت اسلامي اوجو، د هغې په سر باندې د دغه خلکو نه پوښتنې کولې، نو هغې ته به څنګه جوابونه ورکول کېدل. د دې سره چې د چا رابطه شوې وه، د یو کس چې تر ډیر وخته پورې ورسره و، فیصل مصطفی په نوم باندې هغه پیژندل کېدو. هغه خپل نوم دغه ښودلو، د ګینټو پورې به د دې سره په سکایپ باندې به هم خبرې کولې، په ټویټر باندې به هم خبرې اترې کولې. او دا په خپله باندې بیا وایي چې دې ته به د اسلام کتابونه هم رالېږل، او د هغې نه علاوه حجاب هم ورته راولېږو، جانماز هم ورته رالېږلو. او هر ځل چې به کله دې ته تحفې رالېږلې کېدې، نو ورسره به چاکلیټ هم وو. تر ډیر وخته پورې دی دا خپل خبره د خپل کور نه پټه ساتلې وه. په کور کې د دې سره د دې نیا وه، نیا به په بعضې وخت پوه هم شولې چې دا به د شپې ډیر ناوخته پورې ناسته وه. خو دا په خپله باندې د دې چې د ډاکټر سره کوم خبرې شوې، نو ډاکټر وایي چې دا د نورو ماشومانو یا د نورو ښځو او سړو په نسبت باندې په فیصله کې به زیاته صحیح نه وه، ځکه چې کومه فیصله به دې کوله هغه به د دې د عمر مطابق نه وه، بلکې د ماشومانو په شان فیصله به وه. د فیصل صادق په حق لباندې بیا ډېر وروستو پته ولګېدل چې دې سوکو، او فیصل صادق په خپله باندې د مجاهدین اکسپلوسیوز هینډ بک په نوم باندې د ده په کمپیوټر کې هغه ملاو شوی و پلټنه کوونکو ته. خو د ده وکیلانو بیا ویل چې دا د پی ایچ ډی ریسرچ یا تحقیق ته کوو، او د هغې د پکې سنو. خو ده ته په خپله باندې په بنګلادیش کې هم سزاګانې ملاو شوې وې، د چاودیدونکو موادو یو فیکټري یې دې چلوله. به هر حال راځو د دغه جینۍ کیسې ته، الکس ته، چې هغې څنګه بیا اسلام قبول کو، او بیا دې ته دا لالچ ورکړلی شو چې دا به د یو مسلمان سړي سره واده وکړي. بیا دې ته یو 50 کلن سړی وښودلی شو، خو هغه ته وویل چې دا یو 50 کلن سړی دی، ډیر ښه سړی دی، په سر یې وخت نشته دی، خو د دې سره به واده وکړي. بیا د دې لپاره دا هم انتظام وکړی شو چې دا به آسټریا ته ځي او آسټریا کې به دغه تن سره ملاویږي. بیا دې ته وویل شو چې دا یوازې نشي تللی، دا به د یو محرم سړی سره ځي. د دې د 11 کال ورو د هغې سره ورته ویل چې دا او د هغې سره سفر کولی شي. خو په دې دوران کې چې دا د ډیرو میاشتو راقي سره چې کله د دوی خبرې کېدلې، نو چې کله دوی ویل چې ما سره نږدې جومات ته زه هغې ته هم تلل غواړم، نو آنلاین دې ته وویل شو د دغه کس لخوا او د نورو دولت اسلامي د نورو غړو لخوا چې نه دغه جومات ته دې نه دي، ځکه چې دغه جومات کې په خپله باندې د امریکې د استخباراتي ادارو خلک دننه شوي دي او دا صحیح مسلمانان نه دي. او دغه جماعت هغې په خپله باندې چې کله کتلی په هغې کې هغې په خپله باندې د دولت اسلامي پر ضد خبرې کړې وې، نو دې ته وویلی شو چې دا دي نه دي. خو په آخره کې دا کیسه راغونډو، هغې نیت ری خبر شوله او دغه هر څه چې کله وویلی شو، نو هغه کس ورته وویلې چې مونږه نه دې ته نقصان رسو او د دې ژوند زیات قیمتي دی. خو دغه کیسه بیا واضحه شوله او د امریکې اف بی آی ته هم پته ولګېدله او د هغې نیا په خپله باندې دغه جنۍ دغه هر څه نه بشکړله چې هغه د دولت اسلامي سره ملاوړ شي او هلته کې لاړه شي.